تاسو يم ډیر تاثیر کړی دی. تاسو خو زیات شکایت نه کوئ نه؟ نه، په صورت باندې زه شاهدم زیات شکایت نه لري. تاسو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. دا خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوري چې اسلام آباد یو شمېر طالبان خوشي کړي دي څو له طالبانو سره د سولې هڅې تیزې شي. اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له هیئت سره په ګډه اعلامیه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو په پاکستان کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې په پام کې دغه هیئت نن د طالبانو له یو شمېر بندیانو سره وګوري.
زیات ټینګار په دې شوی او ورسره پاکستان منلې هم ده چې نن به دوی د ځینې بندیانو سره ګوري او په دغه فهرست باندې به هم دا نن کار کوي.
دا موضوع په خبرونه کې تعقیبه وو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ له مرستیال سره د لوړ رتبه افغان چارواکو د مالی فساد دوسیو په اړه یوه مفصله مرکه هم لرو چې په دې خبرونه کې اوریدلی شي. خو لومړی به خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیل کړو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام او سهار بخیر. پام وکړئ مهمو سرخطونو ته. پاکستان یو شمیر طالب بندیان له زندانه خوشی کړی دي. افغان پولیس وايي طالبانو پرند د ناټو دوش باډون کې وژل. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي تر څو په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیات په اړه خبر وکړي. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د پاکستان له زندانونو د طالبانو یو شمېر بندیان خوشی سوي دي. اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له هیئت سره په ګډه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو یو شمېر بندیان د دې لپاره خوشی کوي چې د سولې هڅې ګړندۍ سي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوړي چارواکي معصوم ستانکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دی له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته محتاطانه خوشبین دی.
یکی از موضوعاتی
که سریزو بحث میشه موضوعی دیوه یوالا غم موضوعاتی چی بحث رو بندی کشید ده سولی پا خبرو که دمرستی مسئله ده چی پدی که ده آغا افغان زندانیان مسئله شامله ده چی دل تا لدوی سر دی کلا چی ده دی خبرو نتیجه راوات تا ستا با معلومات در کرم اسوشیتد پرس اجانس ده پاکستان ده امنیتی مسئول پا ویناوای چی وطنه و اته تنه طالبان خوشی سوی دی چې په دوی کې د منځنۍ کچې او ټیټې سطحې طالبان دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې هڅه کوي چې د طالبانو یو شمېر مشران د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه خوشی سي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان آلن وای دی بل پنټاګون سره د غیملونو په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي چې د هغه میرمنې تاسو ویلو چې د سی آی د پخواني مشر د ډیوډ پیټریوس د رسوایۍ په قضیه کې شکیل ده. د آلن مدافع وکیل ډګروال جان بیکر ویل ماکلې هیله مند دی چې په دې اړه پوښتنې هر څومره چې ژر کیدای سي ځواب کړي او ټول پرسونل ته امر کړی چې په دې اړه له څېړنې سره همکاري وکړي. اف بی آی د شلو نه تر دېرش زرو پورې پاڼې موندلې چې په اکثرو کې د آلن او جیل کیلي تر منځ ایمیلونه یو بل ته استول سوي دي. کیلي د هغه ایمیلونو په اړه شکایت کړی چې د پاولا براډویل په نامه یوې میرمنې چې وروسته معلومه سوه چې د پیټریوس ژوندلیک لیکونکی او د هغه معشوقه ده دې ته استولې وه. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې په دغه رسوایو او د ایمیلونو په تبادله کې د امریکا امنیت خطر متوجه سوی دی او که نه. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي پرون په هلمند کې ژمنه وکړه چې له افغانستانه به د بهرنۍ محاربو پوځیانو تر وتلو وروسته هم ناتو له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. مورټیس جوخیمز پرون د هلمند قول اردو ته ورغی او بیا د ولایتي بیرغونې د ډلې او د هلمند له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې لیدنې وروسته د په لشکرګاه کې خبري رسنۍ ته داسې وویل:
And I must honestly say that I'm impressed by the progress.
که صادقانه وایم په هلمند کې د امنیت او بیارغونې په برخه کې د راغلو مثبتو تغیراتو په لیدو خوشحاله سوم. نړیواله ټولنه او ناټو به نه یوازې افغانستان بلکې په ځانګړي ډول هلمند هم تر 2014 کال وروسته هیر نه کړي.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي زیاته کړه چې په هلمند کې مثبت رامنځته سوي تغیرات باید خوندي سي. د بل لور ته د افغان ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرني عسکرو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه، خو ویل چې دا بریدونه به د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ پر همکارۍ منفي اغېز ونه کړي. افغان پولیس وايي طالبانو د ناتو دوش باډون کې وژلې دي. دوش باډون کې پرون هغه مهال وژل سول چې د خپل ورځني کار لپاره په لوګر کې د شانګ په نوم د ناتو کمپ ته ورتلل. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې طالبانو د دغه دوش باډون کو مړی د هغوی له موټر سره د سړک پر غاړه غورځولی دي. او د همدسیمې او نړۍ څخه د ملګر ملتونو امنیت شورا د تړل دروازو تر شا غونډه کوي تر څو په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیات په اړه چې په ترڅ کې د حماس د پوځي برخې مشر وژل سو خبر وکړي. د اسرایلو پوځ په غزه کې له شلو زیات هوایي بریدونه کړي چې د حماس پوځي قمندان احمد جابري پکښې وژل سو. د حماس وسله والې څانګې ایزودین القسام د
بلې قدرمنو اوریدونکو خبرونه له ازادي راډیو اوري. یوه تخنیکی ستونزه پیدا شوه له کابله خبرونه په مستقیم ډول زموږ همکار قاسم سولمل وړاندې کوي. داسې بریښي چې له کابل سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. زموږ تخنیکی همکار اوس اشاره کوي چې دغه اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. البته زموږ په تخنیکی وسایلو هم دومره زیات باور نشي کېدی. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې قاسم سولمل سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې البته د کابل دفتر سره. سولمل صاحب مهرباني ادامه ورکړئ.
او د همدسمي او نړۍ څخه د ملګر ملتونو امنیت شورا د تړل دروازو تر شا غونډه کوي تر څو په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیات په اړه چې په ترڅ کې د حماس د پوځي برخې مشر وژل سو خبر وکړي. د اسرایلو پوځ په غزه کې له شلو زیات هوایي بریدونه کړي چې د حماس پوځي قمندان احمد جابري پکښې وژل سو. د حماس وسله والې څانګې ایزودین القسام د
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یوه تخنیکی ستونزه ده نشو کولی چې سیمه ایز او نړیوال خبرونه په بشپړه توګه تاسو ته واورو. خو د موږ هڅه کوو چې دغه تخنیکی ستونزه هواره شي. خو په هر صورت د سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي تر څو په غزه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې د حماس د پوځي برخې مشر وژل شو خبرې وکړي. د اسرایل پوځ په غزه کې له شلو زیات هوایي بریدونه کړي چې د حماس پوځي قمندان احمد جابري پکې وژل شو. د حماس وسله والې څانګې ایزودین القسام د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ویل هیواد چمتو دی چې د خپلو خلکو د دفاع لپاره هر څه وکړي. هغه وویل نن موږ حماس او نورو تروریستي ډلو ته څرګند پیغام ورکړ کالتیا ولیدل چې د اسرائیل پوځي ځواکونه تیار دي چې عملیات پراخ کړي. موږ به د خپلو خلکو د دفاع لپاره هر څه ترسره کړو. په تیرو څلورو کلونو کې چې حماس پر غزې واکمن شوی دی جابري د حماس تر ټولو جګ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. او دغه راز لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوهم ځل د ولسمشر په توګه د دوهم ځل له انتخابېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې په لومړني خبري کانفرانس کې د سی آی اې د پخواني مشر ډیوډ پټرویس د رسوایۍ په اړه وویل چې دغه موضوع د امریکا ملي امنیت کوم خطر نه دی متوجه کړی. خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. اسلام آباد یو شمېر طالبان خوشی کړی دي ټول طالبان سره د سولې هڅې تیز شي. اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له هیئت سره په ګډه اعلان کړی په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. خو په پاکستان کې د ازادي راډیو خبريال وایي په پام کې ده دا هیئت نن د طالبانو له یو شمېر بندیانو سره وګوري.
زیات څنګهار په دې شوی او ورسره پاکستان منلي هم دا چې نن به دوی د سینیر بندیانو سره وګوري او په دغه فیریت باندې به هم دا نن کار کوي.
د افغان لوړ رتبه چارواکو د مالی فساد دوسیو په اړه مو د لوی څارنوالۍ لمرستیال رحمت الله نظری سره مفصله مرکه کړې.
څلور دوسیې چې مختار رسیدلی دي یو د جناب وزیر صاحب د برق او اوبو د وزیر صاحب دا چې په بندرې میاشتې کې مو محکمه کړې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په یو نوي اقدام کې د تلویزیونی خبرونو انالوګ سیستم په ډیجیټل بدلوي چې لمخې به د خصوصي تلویزیونونو خبرونې په ټولو ولایتونو کې د لیدو وړ وي. د بلخ والی په مزار شریف کې د افغانستان او منځنۍ ختیځ د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په غونډه کې وویل چې مزار شریف د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یو لوی سوداګریز مرکز د جوړېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره اوري چې اسرائیل پر غزې د هوایي بریدونو وروسته چې د حماس پوځي مشر پکې ووژل شو د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړی. او ستاسو د ورکو شوو اذانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی شئ. راسوده خبرونه لمړی موضوع ته اسلام آباد یو شمېر طالبان خوشی کړی دي څو له طالبانو سره د سولې هڅې تیزې شي. دغه طالبان پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي له ورتګ وروسته له زندانه خلاص شوې دي. افغانستان په خوا ټینګار کاوه چې د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې له کابل سره یې په پټه د سولې خبرې پر مخ وړي خوشی کړي. خو لویدیز اژانسونه د ځینو پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې په خوشی شویو طالبانو کې ملا برادر نه دی شامل. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خبره کړي بیان کې وویل چې د سولې د خبرو د ملاتړ او د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم یو شمیر بندي طالبان خوشي شوي دي. په دې بیان کې دا نه دی ویل شوي چې ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د دوهم مشر په توګه پیژندل کېده خوشي شوی دی که نه دی. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی وو او یو شمېر افغان چارواکو هغه مهال تور پوری کړ چې ملا برادر د کابل له حکومت سره د سولې خبرې کولې او د دې لپاره پاکستان ونیو چې له دې خبرو یې اسلام آباد ورله مخنو خبر کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د حکومت د یو مسول په وینا څرګنده کړه چې په خوشی شویو کسانو کې د ټیټي او منځنۍ کچې طالبان دي او په دوی کې ملا عبدالغنی برادر نه دی شامل. دغه اژانس د و اتو تنو طالبانو د خوشی کېدو خبره کوي چې د منځنۍ او ټیټه کچې طالبان پکې دي. بل لور ته فرانس پریس اژانس ته یو افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ به په کلکه کوي او په دې لړ کې به د طالبانو هغه مشران خوشی کوي چې په پاکستان کې بندیان دي ځکه چې شایي هغوی د سولې په خبرو کې ډېره ونډه ولري. دغه افغان چارواکي فرانس پریس اژانس ته څرګنده کړه چې په دې کسانو کې د طالبانو د رژیم د عدلي وزیر ملا نور الدین ترابی او یو شمېر نور مشان شامل دي. د سولې د عالي شورا او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډ بیان کې له طالبانو هیله شوې ده چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او له القاعده سره اړیکې قطع کړي. په مشترک بیان کې همدارا څرګنده شوې ده چې کابل او اسلام آباد به په ګډه کار کوي څو هغه طالبان چې د سولې خبرې پر مخ وړي هغوی د ملګرو ملتو له تور لیست لري شي. همداراز به کابل او اسلام آباد له امریکا وغوړي چې د سولې د خبرو لپاره دغو طالبانو ته د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
و امریکا چې اسلام آباد یو شمېر طالبان خوشی کړی دي څو له طالبانو سره د سولې هڅې تیزې شي. اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له هیئت سره په ګډه اعلامیه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. د دې موضوع په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره مې په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريال مجبور رحمان انګار سره خبري وکړه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت سفر له نږدې تعقیبوي او له چارواکو سره هم په دې اړه خبري کړې دي. له هغه مې لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د طالب بندیانو د خوشی کېدو په باب څه نوي معلومات ترلاسه کړي؟
که تاسو ویلې لامیا افریقیان ډېره ګونګه ده. سفارت د سولې هیئت او د پاکستان دولت ډېر زیات کوشش یې همدا دی چې د خبرې د مطبوعاتو نه همدغسې پټي وساتي او مطبوعات ډېر جریان کې نه کړي. خو زمونږ چې کومې ذرایع دي د هغوی نه چې معلومات اخیستي پرون ماسپښین موږ ته په سفارت دوه تنو عالي رتبه مسؤلینو وویل چې هیئت د هوایي ډګر په لور روان شو. ولې وروسته بیا وویل چې حیات یو ورځ نور هم پاتې شو. د خپلو ذرایعو نه چې موږ کوم معلومات ترلاسه کړي ټاکل شوی ده چې دغه حیات نن بندیانو سره ملاقات وکړي او امکان دی چې دغه بندیان یا اوس خوشي شي یا دوی به نن په فهرست باندې کار کوي چې کوم بندیان باید خوشي شي. او بل دا ده چې دوی دا هم ورسره منلې ده چې په دغه پروسه کې باید د پاکستان په ګډون ځینې نور هیوادونه د امریکا په ګډون او یا هیوادونه چې نمونه یې بینلي اخیستي وایي چې دغه هم شامل شي او په دې پروسه کې د سی جی ډي همکاري د افغانستان سره. خو څومره معلومات چې مونږ ترلاسه کړي وایي چې زیات ټینګار په دې شوی او ورسره پاکستان منلی هم ده چې نن به دوی د ځینې بندیانو سره ګوري او په دغه فهرست باندې به هم دا نن کار کوي.
د طالبانو د دوهم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په اړه خبري آژانسونه راپورونه ورکوي چې ممکن دی وایي په دغو بندیانو کې شامل نه وي. که چیرې دی شامل نه وي څه ویل کېږي چې دا د کومې کچې طالبان دي؟
دوی ډېر معلومات نه ورکوي. ولې یو افغان ډیپلومات چې نه وختل نومې واخیستل چې هغوی مونږ وویل چې فعلا د برادر د خوشې کېدو امکان کم دی او په دې کې نور بندیان دي کچې هم دي خو په طالبانو کې یو څه ریښې لري، نفوذ لري، کولی شي چې یو څه ناڅه کار وکړي. خو دلته چې ځینو سره ملګرو ته خلکو سره زمونږ خبرې شوي هغوی دا وایي چې که دغه بندیان دوی خوشي هم کړي شاید دا ډېر ګټور ثابت نه شي، ځکه چې دوی د ډېر وخت دلته بندیان دي او د دوی چې کومې ملګري یا کومې حلقې وي په طالبانو کې ممکن هغه چینلونه د دوی ټول ورته بدل کړي او مات کړي وي. که دا خلک اوس راخوشي هم شي کېدی شي هغسې هغومره مؤثر ثابت نه شي لکه دوی چې یو وخت په طالبانو کې فعال وو، په جبهو کې وو یا په شوراګانو کې وو، نو ممکن چې اوس هغومره مؤثریت دوی ونه لري.
په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال مجبور رحمان انګارو چې د اسلام آباد له خوا د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په باب د وروستیو راپورونو په باب البته په معلومات راکول، لکه څنګه چې واموریدل د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت یو ورځ خپل سفر پاکستان کې نور هم اوږد کړی دی او په پام کې ده چې دا هیئت به نن له یو شمېر طالبانو سره وګوري. تر اوسه دا نه ده تایید شوی چې پاکستان څو تنه طالبان خوشی کړی او څه وخت خوشی کړی، خو یو پاکستانی لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې خپل نوم نه دی ښودلی اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې اسلام آباد و اته تنه طالبان خوشی کړی دي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
او سم کندوز ته ځو. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم را سره د ټلیفون په لیکه دی. سهیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، سهار مو په خیر.
مننه نوري صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر دی. زما لخوا نه ټولو همکارانو ته سلامونه.
سهیم صاحب، په کندوز کې څه تیریږي؟ کندوز څه مهمې پیښې تاسو یادداشت کړي یا څه کومې مهمې پیښې دي چې د افغانستان د نورو ولایتونو د اوریدونکو لپاره پوهېدلې ورته یعنی غواړي چې پوه سي په هغو مسایلو؟
که څه هم ورځني موضوعات خو ډېر دي، سره کولی شي مثلا د ځینو ناامنو مسایلو نه، د ځینو غلاو نه. مثلا تېره ورځ ته چې له دغه 54 میاشتو راهیسې د لرې پرتو ولسوالیو لارې چې هم خامه دي، یعنې تر اوسه پورې کار پرې نه دی شوی او هم ناامنې دي، غله پرې لګېږي. خو د دې مسایلو په څنګ کې ډېر اهمه موضوع چې په کندوز کې مطرح دی او دغه هر وزیر یا هغه مرستیال چې د کندوز ته سفر کوي هغه ته خلک همیشه عرض کوي چې دا ستونزه ډېره مهمه ده. هغه دا د عامو دریاب د غاړو د کلکولو مسله ده. تاسو پوهیږئ چې هر کال په کندوز کې د اوبو د زیاتوالي له امله د عامو دریاب طوفاني کېږي او د دې مخه معمولا چون د کندوز لوری اوار دی او د تاجکستان لوری یو څه په جګه کې واقع دی، هاخوا میلان نه لري، دېخوا یې میلان زیات دی، نو زخت زیات تخریبات جاری دي. او هر څومره چې خلک شکایت کوي چې دغه ته یو تحکیماتي یا استنادي دیوالونه یا ډکې ودرول شي، متاسفانه چې د خلکو غږ تر اوسه چا نه دی اورېدلی.
ولې په دې اړه اقدام نه کیږي؟ بله سهیم صاحب، ولی په دې اړه اقدام نه کیږي؟ ولی
زه تاسو وایم چې تقریبا یوانی ماما فلان دي.
بله
تقریبا یوانی ماما فلان دي. دا د دولت یو لوړ رتبه هي اکثر راست کې د ملي شورا مشر ابراهيمي هم عبدالرؤوف ابراهيمي او د اوبو او انرژي وزير اسماعيل خان هم ورسره وو او یو دوه وزیران او مینان او د استرار کمیټې مسؤولین هم ورسره وو. راغلل دغه فعالات یې نږدې وکتل. دوی په خپلو سترګو ولیده چې د امام صاحب د ډېرې شیرازې ولسوالۍ تقریبا درې کیلومتره سیم له خپل اصلي مسیر نه اوښتی دی، د کلیو په لور ورغلی دی. د مثال په توګه د بتاکاشانو کلی او د قراول تیپې په نامه داسې او دوه لوی غټ کلي دي، دا یې بالکل تباه کړي دي. ویل کېږي چې درې کیلومتره سیم په ننه په د خلکو په کورونو او د خلکو په ځمکو ورغلی دی او دغه د اوبو په بستر بدل کړي دي. هغوی سره له دې چې د اضطرار کمیټې هم هلته حاضر وه، مسؤولین یې وویل چې موږ به دلته د دې استنادي دیوالونو لپاره 15 لکه امریکایي ډالر او 3 سکواټورونه د خلکو سره مرسته وکړو تر څو
سایم صاحب دا ستونزه له 2 کلونو 10 کلو را په دې خوا ده. د ژمنو راته مه وایي، آیا مشخص اقدامات چارواکو کړي؟ سیمه ییزو چارواکو کوم اقدام کړی که نه ده کړی؟ د ژمنو موږ همیش راپورونه ورکوو چې وایي دومره به پیسې را ټولې کړي او له مرستندویو ټولنو به وغواړي چې دا وکړي دا وکړي دا وکړي، اما خپله سیمه ییزو چارواکو څه کړي؟ او د کابل د مرکزي حکومت چارواکو چې دغه هیئت څو ځلې درغلی د دغو خلکو چې دا مهمه ستونزه ده په دې د دغو د حلولو لپاره څه کړي؟
متاسفانه د قندوز مقامات یوازې په پیشنهادونو وړاندیزونو بسنه کړې ده او خلکو یوازې شکایتونه کړي دي او بېرته هیڅ ډول عکسالعمل لیدل شوی نه دی. همدا بېګا ماښام ما په سیمه کې د خلکو د یو تن وکیل د ولایتي شورا غړي سرفراز خان سره نازک میز سره تلیفوني خبرې وکړې. ورته مو وویلې چې په دې اړه څه پرمختګ شوی دی، آیا دولتي مشرانو یا نورو مرستندویو مراجعو څه مرسته کړې ده که نه ده کړې. متاسفانه راته وویلې چې تر اوسه پورې هیڅ ډول حرکت موږ نه دی لیدلی او پېښه هماغسې جاري ده او د سیم تقریبات همدغسې جاري دي.
بلې، ډېره مننه نور محمد سهیم په کندوز کې د ازادي راډیو خبریالو.
یو بله خبره
مهرباني
خبره نوري صاحب کول، هغه دا دی چې په دې اوسه په دې تخریباتو کې د قراول تیپې په نامه چې قراول تیپا داسې یوه ګردۍ غونډۍ وه چې چا ویلې چې په دې کې به تاریخي آثار وي. متاسفانه چې او یو لوی کلی هم په همدې نامه یادېده، د قراول تیپې په نامه. متاسفانه نن ورځ د دغو تخریباتو له امله نه دغه تپاس تفیلن او نه دغه کلی ته ټول اواره دي، ټول بې ځایه شوي دي. د خلکو مشکلات دلته ډېر زیات دي. یوه بله ستونزه چې دغه سیم کې خلک شکایت کوي، هغه وایي چې د سیم د شګو د مینځلو لپاره یو شمېر خودسره فعالیتونه جاري دي تر څو سره زر ترلاسه کړي. دوی هیله لري چې دولت به دغلته دغه چارې یو قراردادي ته ورکړي چې خلک هم مصروف شي او څه کار ورته پیدا شي او هم به یو دولت یو څه ګټه وي. متاسفانه دغه خودسره ظرفوي هم په دغه سیم کې روانه ده او هیڅوک د دې پوښتنه نه کوي.
سایم صاحب، ستونزې ډېرې زیاتې دي. په هر صورت موږ تل له کندوز او دغه راز د افغانستان نورو ولایتونو د ستونزو په باب راپورونه ورکوو. هیله من یو چې دغه ستونزه چې تاسو نن یو ځل بیا بیان کړه چې د آمو دریا چې کله طوفاني کیږي او په دې وروستیو کې ډېر طوفاني کیږي، اوبه راخیژي او د امام صاحب په ولسوالۍ کې 3 کیلومتره را دیخوا شوی او د خلکو په کورونو او په کلیو باندې ورغلی، دې ته د سیمه ایزو او نورو په کابل کې د لوړ رتبه چارواکو توجه واوړي او په دې اړه جدي اقدام وکړي. سهیم صاحب، له تاسو نه یوه دنیا مننه.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزي د څو لوی ورځو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهم ټکي اوروي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې د خپلې ونډې ازمیښت کوي تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو انتقال ته دوه کاله وخت پاته ده. خو په هلمند ولایت کې د امریکا سمندري پولو ځواکونو افغان عسکر صحنې ته داخل کړي او غواړي پوښي چې دوی تر کومه حده مسولیتونو اخیستو ته چمتو دي. ورسپاره لیکي په هلمند ولایت کې تیر کال د امریکایي ځواکونو شمیر 21 تر رسیدلی و، خو دا مهال یې 2/3 برخه له دې ولایت څخه تللې دي. وال سټریټ جورنال د امریکا د یو پوځي قومندان خبره راخیستې چې وایي افغان ځواکونه ورځ تر بلې مسؤلیت اخیستو ته چمتو کیږي او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به هغوی د دې جوګه وي چې خپلې چارې پخپله پر مخ بوزي، خو په ځینو برخو کې به د امریکایي ځواکونو مرستو ته اړتیا ولري. ورسپاڼه د افغان ملي پوځ د ډګرمن عبدالحی نشاط خبره هم راخیستې چې وایي په جګړو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په کمیدو سره ممکن دښمن داسې فکر وکړي چې بهرنیانو ته یې ماتې ورکړي او ډېر ژر به دوی واک ته ورسیږي، خو د ده په باور دښمن به په جګړې کې بری ترلاسه نه کړي. وال سټریټ جورنال لیکي د افغان ځواکونو پرمختګ په دې معنی نه ده چې دا ځواکونه په ټولو برخو کې په یوازې ځان عمل کولای شي، بلکې ناتو ځواکونه به د هوایي حملو، د ټپیانو د انتقال، د کشفي وسایلو او امنیتي کمرو او دغه راز د جنگي او بې پیلوټ الوتکو چارې پر مخ وړي. انګلستان چاپ ګارډین رسپانی د تیلو غلا د دې سبب شوی چې په هلمند ولایت کې افغان پولیسو د تیل بند شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی دی. ورسپانه په هلمند ولایت کې د چارواکو لخلی لیکي یوه ډېره زیاته اندازه تیل چې په دې ولایت کې افغان پولیسو ته ورکول شوي ول لا درکه دي او له همدې عمله دوی افغان پولیسو ته تیل بند کړي دي. ګاردین لیکي د دې اندازه غلا شوو تیلو په مقابل کې د افغان چارواکو له غبرګون څخه داسې ښکاري حتی یو حکومت ته چې په اداري فساد کې ښکیل دی دا اندازه اختلاس هم د منلو وړ نه دی. ګاردین لیکي د اټکل له مخې د شاوخوا 600 میلیونو ډالرو په ارزښت تیل ورک دي او دا مهال ناتو ځواکونه له خپل استحقاق څخه افغان پولیسو ته په هلمند ولایت کې تیل ورکوي تر څو هغوی وکړی شي خپلې چارې پر مخ بوزي.
ازادي رادیو اوري د سهار ته بجې او وشت دقیقه کې دونکو دی وړاندې د افغانستان د لوی څرنوالۍ له مرستيال سره مرکه لرو، خو اوس به هم د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو راپورونه ته دوام ورکو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د دې لپاره چې خصوصي تلویزیونونه خپرونې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ولیدل شي پریکړه تصمیم لري چې دا تلویزیونونه د انالوګ سیستم څخه په ډیجیټل سیستم واړوي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د مخابرات وزارت په دې باور دی چې لانولوګ سیستم څخه ډیجیټل ته د خصوصي ټلویزیونونو تبدیلول کولای شي چې خلک د ټلویزیونونو خبرونه د هیواد په لیرې پرتو سیمو او کلیو او بانډو کې هم وویني. د مخابرات وزارت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد ګڼ شمیر خصوصي ټلویزیونونه په ډیجیټل سیستم خبرونه پیل کړي. د دې وزارت د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مشر انجینیر خیر محمد فیضی د ټلویزیونونو لپاره د نوی مخابراتي سیستم د ځانګړتیاو او خیګونو په حق لوبویل
د دې لپاره چې ټلویزیونی خبرونه مسراسري کیفیت مې لوړ کړي او لګښت هم کم وي غواړ چې انالوګ ټلویزیونونه په ډیجیټل سیستم بدل کړو، یعنی د انالوګ برودکاسټینګ څخه به ډیجیټل برودکاسټینګ سیستم ته داخل شو. په لږ موده کې به پندرونه آماده شي او ټلویزیونی پروګرامونه به په ټول هیواد کې د لیدو وړ شي.
نوی او پرمختللی سیستم ته د ټلویزیونی خبرونو د اړولو طرح په دې ورستیو کې د مخابرات وزارت لخوا وزیرانو شورا ته وړاندې شوې او یاد شورا هم د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړې ده. د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخې خصوصي ټلویزیونونه به وکړي شي چې د یوې اندازې پیسو په مقابل کې د نوري فایبر للارې د خپلو ټلویزیونونو پروګرامونه په ډیجیټل سیستم خپاره کړي. د خصوصي ټلویزیونونو مسؤلین وایي چې حاضر دي د مخابرات وزارت د همکارۍ لمخې خپل ټلویزیونونه له انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واړوي.
مخکې د دې خبرونه دوهمې برخې ته ورسیږو. یو نړیواله موضوع، اسرائیل خبرداري ورکړه چې پر غزې به پراخ عملیات وکړي. تر دې وروسته عربي ټولنې د مصر د ولسمشر له لارښوونې سره سم د بهرنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړې. احمد شیبری جزئیات اوروي.
د اسرائیل سرریاسم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد عملیاتو پراخېدو ته چمتو دی. نتنیاهو وروسته تر دې د خبره وکړه چې د حماس د وسلوالې څانګې اسدین القسام مشر احمد جابری د چهارشنبې پر ورځ په هوایي برید کې ووژل شو. اسرائیلي ځواکونه وایي د جابری وژنه په غزه کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیلېدو نښه ده. په ورسیو کې د غزه د پولې په اوږدو شخړې زیاتې شوې دي. اسرائیل یو لسیزه وړاندې هم
هغه وخت چې د اسرائیل پر ضد ځان وژونکي بریدونه زیات شول د مخالفانو مشران په نښه کړل. د اسرائیل د دفاع وزارت ویاندی افیتال لیبوویچ رویټرز آژانس په بیت المقدس کې پرون د جابري تر وژلو وروسته وویل دا وایي د عملیاتو هدف دا دی چې د اسرائیل له خلکو دفاع وکړو او هغه تروریستي ډلې له کاره وغورځوو او په نښه کړو چې د روانو شخړو مسؤلې دي لکه حماس، اسلامي جهاد او نورې ډلې. لومړۍ نقشه مو احمد جابري و. د هغه لاسونه د ډیرو اسرائیلیانو پر وینو لړلې وو. پر غزې د اسرائیل د هوایي بریدونو له امله د مصر ولسمشر په قاهره کې د اسرائیل سفیر احضار کړی دی او د ولسمشر محمد مرسي یو ویاند وویل چې جمهور رئیس همدا راز پریکړه کړې ده چې له اسرائیل د مصر سفیر ور وغواړي.
پر غزې د اسرائیل د هوایي بریدونو وروسته د عملیاتو د پراخېدو په باب مو د اسرائیل د صدر اعظم د نوې خبرداري او دغه راز د منځني ختیځ د هیوادونو د عکس العملونو په باب واورېدل. اوس قاسم سولمال ته ور ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پاکستان له زندانونو د طالبانو یو شمېر بندیان خوشي سوي دي. اسلام آباد د افغانستان د سولې د لیلی شورا له هیئت سره په ګډه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو یو شمېر بندیان د دې لپاره خوشي کوي چې د سولې هڅې ګړندۍ سي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان آلن وایي دی به له پنټاګون سره د هغې ملونو په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي چې د هغه مېرمنې ته استولې وه چې د سی آی ای د پخواني مشر ډیوډ پیټریوس د رسوایۍ په قضیه کې ښکېله ده. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي پرون په هلمند کې ژمنه وکړه چې له افغانستان به د بهرنۍ محاربو پوځیانو تر وتلو وروسته هم ناتو له افغانانو سره خپل مرسته دوام ورکوي. افغان پولیس وایي طالبانو د ناتو دوه ژباړونکي وژلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړل دروازو تر شا غونډه کوي تر څو په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیات په اړه چې په ترڅ کې د حماس د پوځي برخې مشر وژل سو خبرې وکړي. لشتر لژه دوه مشکوک مسلمان وسلوال او درې هندي پوځیان پرون هغه مهال وژل شول چې د یخینو یوې ډلې غوښتل چې د کشمیر د بلتون له کرښې پورې ووځي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته په لومړي خبري کنفرانس کې ویل دی داسې نښې نښنې نه ویني چې د سی آی ای د مشر له لرې کېدو وروسته د ملي امنیت ته څه زیان رسېدلی وي.
ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي 2129 چپو سر بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پندې په هم اوریدل کېده شي. وړاندې تاسو د ورکو شو ازام د لټي پروګرام لرو خو اوس د افغانستان د لوی څرنوالي لمرستيال رحمت الله نظری سره شوی مرکه در تخبرو. د افغانستان د لوی څرنوالي د هواد مالی پر وزیر د مالی فساد تورونه به اساسه او بلل د لوی څرنوالي مرستيال رحمت الله نظری پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو او انرژي د وزیر د قضیه په اړه لاهم څېړنې روانې دي. معصوم میوان په کابل کې له ښاغلي نظری سره مرکه کړې او په پیل کې د هغو څلورو حکومتي لوړ رتبه چارواکو د فساد د دوسیو پوښتنه ځینې کړې چې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې لخوا لوی څرنوالۍ ته لیږل شوي دي. هغه په ځواب کې وویل
څلور دوسیې چې موږ ته رسېدلې دي، یوه د جناب وزیر صاحب د برق او اوبو د وزیر صاحب ده چې تقریبا درې میاشتې کېږي مو محکمې ته لیږلي او فعلا په محکمه د مدني حقوق عامه د هرات کې تر بررسۍ لاندې ده. دوهمه قضیه چې د وزیر صاحب مالیې په ارتباط یو سند در رالیږلی و چې په هغې کې و چې 950,000 ډالره د وزیر صاحب مالیې د ورور په حساب کې انتقال شوي دي. هغه قضیه موږ وکتله، تحقیق مو که بالاخره دا ثابته شوه. دا په هغه وخت که چې زاخلوال صاحب نه وزیر د مالی وو او نه سرپرست وزیر د ترانسپورت، په هغه وخت کې د زاخلوال صاحب برور احمد عمر ننګیالی د داوی او دوه نورو کسانو سره شریک شوی دی او د کابل د هوایی میدان ډیوټی فری شاپ یې په اجاره باندې له وزارت مالی څخه په قانوني ډول اخیستی چې آیسا هم دغه مسله تایید کړې ده. وروسته چې دیارلس اووتیوم کال د حج په آپریشن کې حمیدالله قادری وزیر د حج اوقاف د وخت نشي کولی حاجیان په خپل وخت حج عربستان سعودی ته ورسوي، رئیس جمهور د افغانستان تصمیم پر دین شي چې حمیدالله قادری لدند ګوخه او پر ځای زاخلوال سرپرست وزیر د ترانسپورت مقرریږي. په دغه وخت کې د زاخلوال صاحب ورور احمد عمر ننګیالی په دې نامه چې د ورور و سرپرست وزیر د ترانسپورت دی او دغه ډیوټي فری شاپونه هم په وزارت ترانسپورت پر اړه لري، د دې لپاره چې کومه بدنامي دغه وزیر صاحب ته متوجه نشي، ل خپل دغه شراکت څخه انصراف کوي او هغه پیسې
شي چې د سهم وو د داوی له خانه دوی ته انتقالیږي، چون احمد عمر ننګیالی د بانکونو نه هم مخ پوښتنه کړې په هغې وخت کې په بانکونو کې حساب نه لري، نو د خپل خور حساب ته انتقالوي او وروسته یې د هغې خور د حساب نه یا د ورور د حساب نه بېرته اخلي. دا قضیه تر دې ځایه پورې رسېدلې ده، نور زموږ تحقیقات او بررسۍ هم ادامه لري. انشاءالله په نږدې ورځو کې به د دې قضیې آخري نتایج بیا تاسو ته وویل شي.
دوه نور کم چارواکي چې په دې دوسیو کې شامل دي،
دوه نور چارواکي هم یو والي صاحب د هرات او یو شاروال د هرات، چې والي صاحب ته د دوی د ادارې عالي مبارزه د فساد اداري کوم هیئت چتلره او څلور اتهامونه ورته نسبت ورکړ شوي وو چې اتهامونه ډېر سپک تقریبا جزئي وو. هغه قضایا به هم موږ بررسي کړی دي او آخري نتیجې ته تقریبا رسیدلی وو چې یوه قضیه د 1500 ټنو ګچو واردول وو د هرات ښار ته، چې هغه امر والي صاحب د هرات یو شرکت ته ورکړی دی، خو په اساس د حکم د رئیس جمهور د ګچو واردول په هغه وخت کې بند وو. او د هرات د شاروال په ارتباط باندې کوم ادعا چې اتهامات چې دوی وارد کړي و، هغه دادی چې د مجید زابولي او دولتي ځمکې غصب کړي دي. خو کله چې موږ پوښتنه وکړه، خپل سلیم طریقي شاروال د هرات هم خپل ځان د ورسی د زابولي نه ګړي او هم
زابولي د ورسی څخه دی کده ځان کړي،
یعنی دی د ورسی نه هم دی. او په دې ارتباط باندې موږ بررسی هیات مولګله د هرات کار پکوي، هر وخت هیات برته راستون شو ان شاء الله موږ نتیجه به درته ورکړو.
د اسماعیل خان د قضیه څخه ډیر وخت یې چې د مجید زابولي د ځمکې موضوع او نتیجه کوم ځای ته رسیدلې دي.
قضیه درې میاشتې کې چې په محکمه کې پرته ده او ان شاء الله ان قریب به محکمه په دې باندې تصمیم ونیسي او نتیجه به راوسی.
درې میاشتې ځنډیدلې ده که قانوني وخت
د مدني قضایا او د فیصله د فار از فکر کوم چې که غلط کړی مې نه وي، خو د جزایی مسایل کې دوه میاشتې وخت په مدني کې لږ څه وخت زیات کېدای شي، درې میاشتې یا څلور میاشتې.
ستاسو ټول خبرت نظر سره بس معلومه سوله چې د افغانستان د اداري فساد په سر د مبارزې د عالی ادارې د کم تورن چې په د چارواکو افغان چارواکو لکه ولي وي تر ډېره پورې برځای نه دي هم دسته.
تقریبا دغه اوسنۍ تحقیقات نه هم داسې معلومیږي چې که تورونه لګېدلې دي یا ډېر وړوکي تورونه دي او یا هم بالکل بې اساسه.
شاوخوا یو څه نورس قضیه نور یادې سوي چې د حملې څارنوالۍ تدبیر یې بیلو چارواکو او مسؤلینو وی چې د هغو په اړه هم معلومات راکړي چې هغو د سیاست څخه څو بشپړې سوي دي، څو یې پاتې دي.
واقعا یو څه یو شي دوسیه دي ازیات دي دي د لريالي فساد اداري له خانه مختار استول شوې دي، په کې یو د قضیه نهایی شوې دي چې درې ګونو محکمه په دې باندې حکم کړی دی، یو 50 قضیه په محکمه کې تر بررسۍ لاندې دي، ابتدايه مرافع او تمیز او هم د سلام علیکم. او د دې نه علاوه نور قضیه چې دي هغه دوی ته مشخصه شوې دي، د مسره د مکتوب فوتوګرافي هم شته. تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې مو دوی ته هم خبر ورکړی چې تاسو دغه قضیه مو ته مشخصه کړئ، موږ آرشیف ته خونه دی راغله که تاسو مستقیما د مخ سلام علیکم د ولایت ته ورکړي، هغه ولایت را متشخص کړي.
کوه سې په دغه یو سلویشتو قضیه کې مهم کم چارواکي تورن دي،
په دې کې خو وزیران هم شته، موینان هم شته، والیان هم شته، سفیران هم شته او قماندانان د امنی هم شته.
د څو کسانو نمونه د مثال په ډول ته یاکې د وزیرانو کې په سفیرانو کې په موینانو کې
په وزیرانو کې هغه قضیه چې تکمیل شوې دي، د دوه وزیر صاحبانو نمونه خو مخ کې درته واخستل چې د پی ادعا کړی د دوسیره لګلې. یو وزیر صاحب حمید الله قادری دی چې فعلا دوسیه په محکمه کې پرته ده، د دوه درې میاشتونه کې او کېدای شي په نږدې ورځو کې محکمه په دې تصمیم ونیسي. څو جلسه هم نیولې دي. د موینانو په سطح باندې یو صاحب په نام د سید احمد روین ده، په دوه کال حبس محکوم په مجازات شوی دی. صدیق چکری ده چې هغه په لندن کې ناسته. رئیسانو کې رئیس د آریانا ده، نادر آتش تقریبا په دوه قضیو کې په درې نیم کال حبس باندې محکوم ده. په والیانو کې اشرف ناصری والی د زابل ده چې قضیه لري، یو قضیه په محکمه کې ده. قماندانانو کې سید عزیز وردګ و چې والی د قماندان د امنیت پکتیا و. په سفیرانو کې وحید الله منور چې جنرال کنسول د افغانستان په کانادا کې ده، په اته کال حبس محکوم ده. په غټو تجارانو کې حامد رحیمی او ذبیح الله شیخانی دي چې هم په اته کال حبس محکوم پونه شو.
یو شی بل زوړم نظر صاحب وایم چې د اسماعیل خان په قضیه کې، بیا د حضرت مرزا خلوال په قضیه کې، تر هغه وروسته په نور مسایلو کې پر لوی څارنوالۍ ځینې تورنه داسې ولګېدل چې خپل لوی څارنوالۍ هم په فساد کې ښکېله ده او نه غواړي چې ځینې مسایل رښتیا هم ولس ته وړاندې کړي.
ګوره، یو کار په قانوني ډول سر ته رسول دا فساد نه ده. لوی څارنوالۍ تحقیق کوي، خصم شریف ورته ویل کېږي، هغه هم د قانون د حکم سره سم باید د برأت دلایل د متهم او د محکومیت دلایل د متهم علی سویه راټول کړي. لوی څارنوالۍ د چا سره یا څارنوال د چا سره شخصي دښمني نه لري، شخصي عقده نه لري. که په چا باندې دلایل د الزام را پیدا شول، محکمې ته یې تعقیبوي. که په چا باندې دلایل د الزام را پیدا نه شول، قضیه حفظوي. دا فساد نه، دا عیناً تطبیق د قانون دی. هغه څوک چې په یوه اطلاعیه باندې په خلکو باندې تورونه لګوي بدون دې نه چې په غي باندې د اثبات دلایل راټول کړي د خپل فساد زه څارنوال نه د زما په ځای ته څارنوال که دغه سی یو قضیه یو اطلاعیه اداره عالی مبارزه د فساد اداري تا ته راولېږي او ته تحقیق پکې وکړي لکه دا د وزیر صاحب مالی قضیه او بالاخره دغه سی اسناد ټولو رسمي مراجعو نه پلاس راوړي ته به هغه په غي باندې څه تصمیم نیسي
قانون وزارت کې هم د مزکو دغه صفو د تړونو کې د فساد موضوع و دې موضوع په اړه باندې هم کس مشورته کوم معلومات ورکړي
دا قضیه دولس قضیه وز ما سره وي او دلته تبرسي لاندې و مخترن ولان وزارت معدن ته معرفي کول ولی التفاره لا چې و نشوي کولای چې دوی هغه قضیه بررسی کړي بلخره موږ د قضیه د ابتدایي بررسی د پاره د اداره عالی مبارزه د فساد ته ولې کړي غوږ موږ څنګه نماینده وغوښته او نماینده مو ورته معرفي کړی دی
ول استاذ سره ولان اجازه ورنه کول څه ول ځکه تاسو یو رسمي اداره یست
دا نو پیګم چې ولې اجازه ورنه کړی شو ویلا هم نشه
یعنی دا هم یو راز دی آیا قانوني خبره ده او غیر قانوني خبره ده
نه نه دا خاص راز نه ده بس از ضربه نو زموږ د سره ولان نه به بدرات ل زمانه به بدرات ل
نظر سب ته چې د کار کې ته خود قانون لمخ کار کړه بیا د خلک ول د غړول کې مثلا که ستا سره نو جوړ دی د افغانستان قانون تر شو لاندې کې
نو د پرې پر راز دی زب څورته وایم
څنګه کې د لیس نظر سب چې اجازه دي درنه کې د خو تاسو حق دی
خو ست بل مرجین هم د اقدامات وسدي روان دي ان شاء الله وبش
د پرونو او اوسنۍ لوړ رتبه چارواکو د مالی فساد دوسیو په اړه د لوی څرنوالې لمرستيال رحمت الله نظری سره مفصله مرکه وه. دغه مرکه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
مخکله دې چې تاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام در تخپور کو د خبرونه ورسته موضوع د بلخ والی وای مزار شریف د منځنی اسیا د هیوادونو دی لوی سوداګریز مرکز د جوړېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. آتا محمد نور دا خبره په مزار شریف کې د افغانستان او منځنی اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیوړی کېدو په کانفرنس کې کړی دی. تفصیل له مزار شریف د ازادۍ رادیو د خبريال عبد اللطیف صحاک پر راپور کې
د افغانستان او منځنی اسیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو ټینګښت کانفرنس نن په بلخ ولایت کې په لار واچول شو. په دې نړیوال کانفرنس کې څو باندې اویاتانو د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کارپوهانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ټولنیز او اقتصادي چارو استازو هم ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د ټولنیز او اقتصادي برخې مسؤل بهزاد رحمتوف په وینا دا کانفرنس د هغوی لخوا په دې موخه جوړ سوی تر څو د افغانستان او منځنی آسیا هیوادونو د سوداګرو ترمنځ اړیکې جوړې کړي او تر څنګ د افغان سوداګرو ستونزو ته د حل لاره ومومي.
بلخ نهوته نه سیوري افغانستان
بلخ ته پنګونې لپاره یو مناسب ځای دی او موږ د سوداګرۍ د ود لپاره د منځنی آسیا د یو لوی مرکز د جوړولو لپاره اسی کوو. په دې کانفرنس کې د بلخ ولی ویل مزار شریف د مناسب امنیت او استراتیجیک جغرافیوي موقعیت په لرلو سره یو مناسب ځای دی تر څو پکې د منځنی آسیا یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
وقتی که معاملات خوب داریم بسیار مناسب داریم
در سوال که چقدر ولایت که دریل پتلی موجود ده او وی دگر نریوال ده نو په همدې دلیل دلته د لوی سوداګریز مرکز جوړې دو ته مناسبه سیمه
مناسب بکنه هم زمینیش مسایل است.
په همدې حال که د منځنی آسیا او د آرام اقیانوس لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ټولنیز او اقتصادي چارو استازي هم ویل موږ به کوشش وکړو تر څو په دې ولایت کې یو لوی سوداګریز مرکز جوړ کړو. دا کانفرنس به دو ورځې دوام مومي او په پای کې به د کانفرنس لاسته راوړنه بیان سي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې بیا هم د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت را ورسید. په دغه پروګرام کې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو اوس په هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم شیر خان د لغمان ولایت کرغیول ولسوالی خبرې کوم دلته یو لک دا لرنګ تور د سپینې جامې پتنګي نوم شیر خی د پلار نوم دا لمشرات خی او دی وایي چې زه دغه مخیل دی ولسوالی یم او که د ده کربان دوستان ما خبره اوري په دې شماره د زنګ ووږي صفر اویا اویا څلوېښت نهه سوه درې نوي وسلام ہلو السلام علیکم زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم یو سړی ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې له ما نه مثلا د سپینګل په نامه یو نفر ورک ده لطمان کټ د ما غږ اوري او دا خوست بازار کې سپینګل په نامه یو نفر ده مثلا کټ دای د ما غږ اوري پر دې لمبر دې له ما سره اړیکې ونیسي صفر اووه سوه اووه یو سل دوه دوه سوه نولس معلومات به سپینګل له طرفه ده ته حاصل شي وسلام
مانم جمال دا بغوان نه خبرې کوم تقریبا د یو زیرو زیار لسو نه سم دي سم کار نه راپدی خاطر یو کړه په نامه د فاروق شاه چې په سوتی را باندې مشهور دی په بغلان کې ورچی کی نو که هر د خوای چې د قندهار ماتو نو خپل چې د کوم سوالې ځای نور نه سی وي په لاره څنګه به پورته کړم نه کوي دا هغه ما تاسو ته کار څنګه ورکی دي چې تاسو ته راځي ما خپل د تماس باندې شماره باندې تماس ونی چې صفر او اته نه یو دوا شپږ یو اته صفر صفر شماره بیا تکراروم صفر او اته نه دوا شپږ یو اته صفر صفر دا تمام
السلام علیکم زه نور زید خوست ولایت څخه 13 ورځ د ازادي رادیو څخه ای وطن هیوادوال د غلام نبی په نوم چې به درک شوه دا شپاس کاله کیږي هغه د غلام نبی په اړه معلومات لرم هغه په خوست ولایت کې دی دغه راپېستو ځانګړي موایکا سواری شتري چې په اړه نور معلومات پیدا کړی نو کولای شي چې په دیش میرا اړیکه ونی شي نه بیا نه بیا صفر څلور شمیره بیا وایم صفر وسوه نه اویا نه اویا صفر څلور
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنځ شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ ازادي رادیو ته غوښ پاتې شئ کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورکشو عزیز پیدا شي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست کله نن ورځ دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورید تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او دغه پروګرام له سره ووري د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت له سالې څخه ته حاکم د ورک عزیزانو په پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د زایدي فلور کاله د مخل کور او تل به درک شوی ده زما ورور زاده خپل نوم ځان نه معرف کوي دې لپاره چې مسلمان وو دی وویني او بیا وپېژني ځینې نښې داري درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې دي د ښلاس د څنګو ته چې پخوا زخمي شوی وه بېرته کږه روغه شوې ده که دی زما غږ په خپله اوري او یا یې د انډیوالان اوري زما نوي ورور یې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي دوه لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي دې اړیکو شمېرې دي صفر اووه سوه اویا شپږ سوه اووه څلوېښت یو سل دوه نوي بله شماره ده صفر اووه سوه دوه اووه نوي اته نوي څلرویشت.
سلام علیکم وروره یو دمور ورځین سورک ته د ټول اوسېدونکی ده در په نامو ده دا د صرف لیجینې که چېرې زه په اړه څوک معلومات لري ما څو وارې د دې نمبر پیغام هم پرې شو او چا یې په دې اړه معلوم کړي دا بیا غټه مهرباني وي خپل شعرونه یې ترلاسه کړي د ټول اوسېدونکی ده په قوم دلتانی ده زه مسل خان دلتانی له شرنې خبرې کوم وسلام په احترام.
زه عبدالرؤوف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور چې د غنامت په نامه دی او د نظر محمد زیدي په قوم علي زیدي تقریبا څوارلس میاشتې کېږي چې د قندهار په ښار کښې نظره کسو دي. که څوک په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي: 0509 855 508. شمېره یو وار بیا تکراروم: 0509 855 508. سلام. زما یو ورور ورک دی مسمز د باروي دی چې انتګار د فاریاب د منطقې 15 کاله کېږي چې ورک دی. دا غږه کوي د شپاړس ولس کاله پورې کېږي چې چېرې یو سمدلې ما سمدو ته غوږ نیولی دی. که د چېرې یو ځای پیدا کړي یا درک پیدا شي بله ده څوک مکې وایي موږ د رادیو درېدا غوږ ورته نیولی دی. دا سیم د باروي دی د جاکوب نسی د شیر انتګار د پیاړمن کې زګون رو د مخبر رو دا تاسو ته شو. سلام علیکم. زه اوس راځم ما غواړم ولې راځم ته ولې ښاله کې
او طلع د زابل ولایت څخه خبر کوم. زما یو ورور رکتی په نامه د نور الهدا ده. یو نوم یې لالی ده. که هر چا لیدلی په دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي: 0508 55 4 3 3 5. یو ځل یې بیا تکراروم: 0508 55 4 3 5.
انعام یې یو لک. هلو، السلام علیکم. زه اولګل له کاچا ولایت تګه ولسوالۍ د پندخیلو د کلي نه تاسو سره خبرې کوم. زما ورور دی ګلاب د فیض الله زوی دی چې الحمدلله مسی دا دوه نیم کاله کېږي چې ایران ته تللی. ایران په خاوره کښې زابل کښې په موټر ټکر کړی او د هغې وروسته ځان غرکه شوی. نو د ده په هکله که چا ته معلومات وي یا چا سره یې مونږ ته د شمېرو تلیفون وکړي: 0501 9 9 0 9. بله شماره تکرارم: 0501 2 2 9 10. دوه لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کولی شي او په عمر تقریبا 40 کلن دی. جګ نری هلک دی. که هر چا ته د ده ګلا په هکله معلومات وي یا چا سره یې مونږ ته د 5 شمېرو تلیفونونه وکړي او دوه لکه جایزه افغانۍ ترلاسه کولی شي. والسلام.
السلام علیکم. د هلمند ولایت څخه عبدالولي خبره کوم. څنګه چې زما یو کاکا زوی د 8 کالو رئیس ته ورک دی په غوږو کوڼ او په ژبه ګونګ دی. د 8 کالو رئیس یې ورنظرک دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري او یا تاسو کوم معلومات ترلاسه کړی وي په دغه شمېرو باندې ما ته زنګ ووایي: 0508 23 88 4 اویا. او بله شمېره ده: 0008 40 15 4 6. وسلام.
السلام علیکم. زه امین جان وبایم د عبدالله متاجر تماس کښې یم کابل ولایت. زما یو ملګری ده چې ما ته یې وویل چې ته دغه نمبر لرې د ازادي راډیو د راډیو ته یې پیغام پرېږده. پلار یې ده 3 کلو. نو را په دې خوا ورک شوی دی جلال آباد ننګرهار ولایت ته ولسوالۍ ته. پلار یې ورک شوی دی 3 کاله چې احدالله په نامه. زمو ته انتظار ده که چېرې چا ته معلومات وي یا زوی ده په دې نمبر کښې زنګ ووهي: 0 1 9 9 2 4. وسلام. به احترام.
وردګو ولایت د کلي اوسېدونکی یم. زما یو وخت انار په نامه دوه کاله کېږي. د رضا خان زوی ده او د ابراهیم ورور ده. که چېرته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0508 55 4 5.
هلو، السلام علیکم. زه اول ډېر ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. بعد د سلامه زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما یو ماما ده چې په نوم دې مبارک شاه ده ورک ده. دا 2 کاله کېږي چې ورک ده. لطمان که څوک دې ما غږ اوري او دا یا خپله دې ما غږ اوري لطمان په دې شماره دې له ما سره اړیکې ونیسي: 0508 55 4 9. د وره بیا شماره تکرار کوم: 0508 55 4 9. لطمان په کندهار نه یو سړي ټېلیفون کړی وي چې یو سړی د موږ سره مثلا کار کوي مثلا نوم نه خرېږي. لطمان هغه سړی که دې ما چېرته دا غږ اوري ما سره دې په دې شماره اړیکې ونیسي یا دې ازادي راډیو ته پیغام پرېږدي. وسلام. به احترام.
زما یو ورور دی چې نعمت الله نومېږي. د پلار نوم یې محمد الله دی. د کندر درایپېج ولسوالۍ د خلقلام د کلي اوسېدونکی دی. دا 6 کلن دی چې لندن ته اوخته د ترکیه نه یونان ته اوخته چې کشته ته چپه شو د روزې میاشت او تر اوسه یې هیڅ درک نشته. که چاته یې معلومات وي یا د خپله زموږ غږ اوري نو موږ ته دې په دې لاندې شمېرو زنګ ووهي. د پلار شمېره یې د په کندهار کې محمد الله نومېږي 0 دوه اتیا یو څلوېښت اووه سوه دولس. په کابل کې د محمد الله شمېره 0 دوه اتیا یو څلوېښت اووه سوه دیارلس. په هلمند کې د کمال خان شمېره 0 نهه سوه نهه نوي نهه شپېته اته پنځوس شپېته. په کابل کې د نور الله شمېره 0 دوه سوه څلور څلوېښت نهه اتیا نهه څلوېښت.
تاسو د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
الو السلام علیکم. زه رحمت الله زلوردار ولایت د پتخښانی د کلی اوسیدونکی کوي. زما یو ورو چې کریم الله نیږي دا 15 کال کې چې ایران د سهان ښار کې نظر کسوي که هر چاته دا دې پاتا یا معلومات یا دا پیغام په خپل اوري نو موږ ترې په دغه شمېره زنګ وو چې پر اوسه وه شپږ اتیا لاس نوي شمېره بیا تکروم چې پر اوسه وه شپږ اتیا لاس نوي بله شمېره هم ده چې پر اته اویا څلور څلوېښت درې سوه دېرش شپږ جایزه یو لک افغانۍ. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل هلمند ولایت د تکړه وسم درته څخه خبر شوم احمد رسول الله ورکه ملګری دې په نامه فرد شرف دې ک هر څه په شرف دې په نامه معلومات چې خو څه نو په دغه کال کې څه خبرې وکړې ک شرف دې په نامه هر څه معلومات په دا مطلب دې مسلمان وي سپر وسو اته دې درې سو شکر او درې او شپږ څلور او دوه یو پنځه.
تو زه رحمت الله د تخار د ولایت په خوشغار د ولسوالۍ د جمله کرم دوی خبرې کوم. د نور الله په نامه د دوه کاله کې زما یو ورور رد دی د مرګو د ژوند یې پته نشته. که ګران حزیز هر یو ورور زما مسلمان ورور ما ته په دې لته باندې څه پته معلومات راکړي نو ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 0322 او 3 4 1 5 5 2 3. دا زما د موبایل نمبر دی 0322 او 3 4 4 1 5 5 2 3. دا زما د موبایل نمبر دی.
زه محمد شاه د ایمان ولایت مجلې ورسوالۍ د بدلاکه په خبرې کوم. زما یو ورور نرشیا نومېږي د لامیر زمو ورسوالۍ پرونکاتیا زنګ وهلی هر چا پیدا کړی سره دغه میان خوری افسر ده دا نمبر زنګ وي چې پر اوسه واته نه وي شپېته پېنځه واتیا. وسلام.
مالی السلام علیکم. زه شهزاده د هلمند ولایت تبریک کوي ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس یم. زما یو د کاکا زوی دی په نامه د نعمت الله دی. یو کال و څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. هر چېرته زه په اړه معلومات وي او د پلار نوم یې عبدالوهاب کاکا دی. کور یې د نوزاد په ولسوالۍ کې په ګرمې کاریز کې دی. که هر چېرته زه په اړه معلومات یا دی زما آواز په خپله اوري نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه نه نه یو اته اووه شپږ اووه صفر. نمبر یې واره بیا تکرارم. صفر اووه سوه نه نوي یو سل اووه اتیا شپږ سوه اویا. مننه.
السلام علیکم. محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چې په قوم ساحه کې یم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 4 دمخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده خو زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او بیا وپېژني ځینې نښې یې دا دي. درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي او د ښي لاس د څنګ ګوته یې چې پخوا زخمي شوې وه بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپله اوري او یا یې د انډیوالان اوري د معنوي ورورې له مخې د په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 2 لک افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي صفر و سوا اویا پاک سوا و سلویخ یو سوا دو نوی بلا شماره ده صفر و سوا دو و نوی اتو نوی سلویخ تخبای پامان.
ہلو السلام علیکم زد ارمان والا تدریش سے ولسمالی ہے زد شاغاسی من یعظم ہے ایو رور دے چرا کنگش پشکال چیزی مدارا کسوی لشورتی دے لشورتی دے فدقا شفیال چیزا که معلوماتی فدقا شمارا دی مصاز گران گوی سیپر و سیپر و دواش پش دو اتا تش دمگو هر چیزا که معلوماتی فدقا شمارا دی مصازان گوی درمان والا تدریش دے ولسمالی دے لشورتی دے دو دلولی پنامه دے ما
اورو رجال شغاسی نمی از سلام. گرانو محترم و اوریدون کو دینه روزه دورو کشو عزیزانو ده پروگرام وقت هم دوم رو پا دیگه چه پتغه پروگرام که مو کمرک شو عزیز یا دوست پیدا شو وی تر بل پروگرام همو پا خدای سپارم روغ جوړ خواه خواه و بریالی وسی.